څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شبې برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خبرونه کې درسره شریکوو او د دې پیښې په اړه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړي. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغو اوو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوي او چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې دی او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر ماښام وشوه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو. همدارس د ملګرو ملتونو پر رول د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمن زوړو خبرې وشوې. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار د مظاهره ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اساس د دې ګوند غړي له بند نه د خوشی کړي. هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچوله او خبرداری ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي.
نن مو د سوله ایزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت جنگ ناامني هدفي ترورونه او اوسنۍ خونړۍ بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي.
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي چې له حزب سره د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې د شوې موافقې مواد عملي شوي. حکومت همداراز په هدفي وژنو طالبان ګرم بللي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزې به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شمیلا فروغ، په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریال ملالې میوند، په میدان وردګو کې وی قابلی مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعال فرشتې کوهستانی، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو افسر فاطمه رجبی او د زندانونو ساتونکو فرشتې ته ورکړل شي. دا ښځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. نازدای رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما امنیتي ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړې او یو تنې ووژه. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډه ته تیاری نیسي. معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چپترس کې له 500 زیات کسان مړه او له 1000 زیات نور ونیول شول. نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو تر ووتل. دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکینګ په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی. صدر اعظم لی کیکیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوي مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هانګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیا وو. د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یوه اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټوله کې چا په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي.
په دې خبرونه کې به د دې سربېره دا واوري چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د 14 ولایتونو د عزلوبي لوبې پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د برید یو شمېر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کېږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کېږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل په هنتون د بریټ یو شمیر کورنۍ کڅ هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې په هنتون د شوی بریټ قضیه په ځند مخ کې وړي، خو د پیخې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو لړل یو هم یو بشکلن محمد راحت دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل په هنتون د بریټ په پایله کې لخپل ول لستن او نور ټولګیوالو سره وښل شو. د وژل شوی یو شپارستانه د اداري او عامه پالیسۍ د محصلانو لړډلی وو. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپل ژمنی عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د سو میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راحت مور نه ده چې د خپل یویش کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه په شان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د اسلغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه نه نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل کلي بچیان نشي راګرځولای، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریټ عاملانو ته د استیناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د ستري محکمه ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته ویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د سړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د ستري محکمه ویان همداراز وایي استیناف محکمه د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وخندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله، خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ دننه د ادارې عوام پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نه ختی وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کېږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسانو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو د نیولو او ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي وو چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نه نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهار ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړوونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په هره سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داده چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
جوان
تریکشه پولیس وجود شمیدی
تکارو سرستیم هم باید تکار مریض داغه
آزادی
خزینه پسر اجازه نوار که چه دوید باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت درشد
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران دپاره پانایی نشته مون بزمگه کینو
آزادی رادیو دولسته و شپرنیمی منزنه چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د خوست او بیوشمیر نور ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په شهر کې د وی غونډې په ترڅ کې خبري وکړې. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان وی سولې ته ورسیږي او جنگ جګړې پای ته ورسیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنځمه په ورځ د نوې نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لشپګشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلې ولس متبه شو د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دراسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم وپتیل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه د سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستۍ پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سوري په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزومه چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله سرګند کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغو کړي. وروسته له هغې چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوه چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگټن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو وار بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، خو اوس هم د لوبو لډکره خو یو سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع. د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون دیرش نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دا لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمېر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروري و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلوبي لوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اوزلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اوزلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل:
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپله کړه.
شاغلی نظری زیاته کړه چې هر لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. نن درېمه لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لا ښکلا لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازۍ لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلوب سیالۍ نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو له پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي بارو لوم څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسلو چې زموږ نتایج کلي دي. کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو چې وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو، هغو کې یو ماسک چاته والا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماسک هم نه ده والا شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمونږ دا چې د فرقه جعبات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو ته لاس وګرېوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ل 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سب شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لډګره به مو له کرکټه خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه، نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 250 منډو په جوړېدو وسوځېده. د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت شلو به وکړه او تر سلو ډیرې منډې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي، و لوبغاړي یې سوځېدلې دي او 980 منډې تر انګلستان مخکې دی. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بله لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمن د شلو اورونه وچه. دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یا وغړی شریفه زرمتی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون ماښامنۍ کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار خبرتیا ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدر اعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاز پر اړتیا ټینګار وکړ او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن وواژه.
او ساتیر اډو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې او ساتیر اډو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وستلی شئ چې د ازادي رادیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د رادیو له لارې اوریدلی شئ او همدارسې د انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هغه مرکې هم له تاسو سره شریکوو چې د رادیو له لارې خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو اوریدلی شئ. که چیرته ځینې اونیس پروګرامونه ستاسو خوښ وي او هغه مو د رادیو له لارې نه وي اوریدلي، وخت مو نه وي پیدا کړی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته دغه اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه هم دومره و. البته خبری برخه اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
۔
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مرستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سی ده هم دیخ پروانی پا مرسته نور بونستن روم ورزو استاسیو پیغامون رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو سلام علیکم. پر خبری کم ده نگرار نرو او ده توخم بارکی خبری کم کنه بسچل ده چه ده ده منگ افغانان چیز ده سرخده بوشوی ده توخم که ده مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نی پری کی دی پوش باید د دې مبارک لکه چې او شی پوش او ډیر هغه لانجه ورسره خلکو دی روپې بیا خپل پزور وات او زور وا کوي پوش ځنه زور وا کی شو کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دومره دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي ځې په کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و بازم ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطر لشکره خاطر دی لدرایی بیت لشکره پوری بدا پوشو کرا گردولی پون مسافر را کتکوی دیوالون و بانیوی دا خاکتی بیگی کشوی دا خاکتی بیگی خطر پری ازا کسا با تو خوکو نو بس بیانو خیر و خطر پر بکی و تاسو خیلا خمیلی لگر بگیه
خوراکی لکوڑے حکومت شام دان پڑے دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فایر شمیر کنه دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورسلام. زه جانانم د المل ولا سم اړیکې نیول د
امبرسي چې راځي په شرام وړي خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندي ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړه ولې نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځولې نو موږ غواړو چې نزمر سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځبانې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زما هم د ستونزه دا د زکه چې په وروار مې یادونه کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه ژخ او استاد په خپل میزو کې ټول سره وقیدا چلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثر لارې تړلې دي تر دې راه د زموږ ملکی بخش کې ډېر ستونزې مسته کړې دي ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شهر کې تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ژخو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکی خلکو ته تر ډېره حده پرې ډېر تاوان سي ځکه چې په معیار دوه تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژخو ستاسو اول واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله هم سره نږدې کوي سوله هم د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکی خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرې.
تاسو راغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوډ کوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوږو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او او مېب او مازره دي د فساد به حکومتونه کو بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به د تېم په افغانستان کې تمر ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سي دونه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. د پارلمان په سي څوک دونه زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. وني په ګمرک کې ډالر دی، په ګمرک کې افغانۍ دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته د درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي ته نو پیسې چې وغواړي هغه تورز یو ورځ نه بل ته حالات په تدی الا دیو کې دا غي بنغه ورسې او تسمې دی وي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډیر مشکل دي. نه انټرنیټ پورې لګیږي او نه د جای فوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. موږ د دوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه دستګاه باندې د لږه کارش پراشته او لږې زیاته کې او لږې کوي چې زموږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
حاجی شیراسان کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونې والې سره د نشازام په کلي کې تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولې دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جن دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل ضبط ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه من رحمان نیم د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وستې ستې ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستې څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستې مننه. خیر.
السلام علیکم. زابید الله جان عجزه دروزګانو د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخته کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایل په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر دغه سره کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجه زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د باندې کابل امریکن وريده د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کې خلک کې ډېر لنده نه سره به مخکړ دي نو کوم نتي تر واکه ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خو به تک راڅګو کې ځکه اور 14 یا 15 نه مسله ده چې تر واکه زما او دی. والسلام.
تاسو راغ د ازادي پرڅپو
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې الان چې